پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریا سنوری هرکلای کوم. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو کال پوره شو. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې همدې مناسبت ځانګړې شوې. دا خبری مجله هم تر ډیره پر همدې موضوع تمرکز کوي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو او واکمنۍ هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو رئیس په افغانستان کې ډیر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د دې ټولنې یوې ویاندې نبی الله مصر علي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل چې طالبان د یوه ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. لکه څنګه چې موویل، نن دوشنبه د زمري 23 د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخ ته ایښي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اروزګان د والي ویان مولوي علي جان پوهنیار نن ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د ده په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي. دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې ده. چارواکو ویلي چې دغه سیلابونو چې له پرون راهیسې راوتلي په دواړو ولسوالیو کې یو دېرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي. د شینوارو ولسوال ملا خان محمد حقیار ویلي چې سیلابونو په دې ولسوالۍ کې 15 تنه وژلي چې تر اوسه د 14 کسانو مړي موندلي او نور ورکتي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاسیساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر یوې پاڼه خپره شوې ویلي زاپوریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو کال پوره شو. ولې طالبانو حکومت نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی؟
نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل سي.
وقت د طالبانو د رسېدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی، اصلي عوامل څه دي؟
یو تعداد زیات ملکي او اکثریت نظامي پخوانی کارکونکو خپل دند د لاسه ورکړي چې دا ټول باعث شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکا او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي.
خلک د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په اړه څه وایي؟
موږ یو د افغانوی عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو من را
یو نیم سل کورونو په شاوخوا کورونه په بشپړ ډول د منځه وړي دي.
د ننګرهار یو قومي مشر چې په هغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو خبره کوله. په یو راپور کې مې د طالبانو د کورنیو عوایدو د راټولولو مسله څېړلې ده.
موږ یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي او یو د دغه د مایعات غازات.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زنوریا سنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن د زمری یا اسد میاشتې څلرشتمه چې د اګوست میاشتې له 15 سره برابر ده. په افغانستان کې پخوانی جمهوریت نظام د پرزیدو او پر د هواد طالبانو دی واکمنې دو یو کلنه انکلی زده. ازادي رادیو نن په همدې مناسبت ځانګړي خبرونه کوي. لنن څخه یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 14 هجری لمریز کال د زمری په 23 یا د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شو. په دې ورځ طالبان چې خپلې پخوانۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته نږدې 40 کاله له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ایستلو او په کابل کې د لویدیز ملاتړې جمهوري نظام د پرضیدو لپاره وسلواله مبارزه مخته وړه کابل ته ننوتل. پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو د مخه د پخواني ولسمشر اشرف غني په ګډون د دې نظام ډېرو جګپوړو چارواکو له دې هېواده پښې سپکې کړې وې. دغه بدلون پر مختلفو بڼو د افغانستان د میلیونونو وګړو پر ژوند اغېز کړی. اقتصادي ستونزې تر ډېرو کورنیو پورې رسېدلې، لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې، اقتصادي فعالیتونه تر ډېره کم شوي او په ځینو هغو برخو کې چې نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو پوځي او ملکي هڅو د لویو لاسته راوړنو په توګه تل یادولې، لکه ډیموکراسۍ، د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې، د بیان او خپلواکو رسنیو او د غونډو او راټولېدو د ازادیو په برخه کې، په کور دننه د عامو خلکو او ځینو جریانونو لخوا پر انتقادونو سربیره د پخواني نظام نړیوالو ملاتړو او د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو هم د انتقاد غږونه اوچت کړي دي. د افغانستان پر نوي واکمنانو بل انتقاد چې ډیر مطرح کیږي هغه د قدرت د انحصار په برخه کې دی او طالبان تورنوي چې د ټولنې د ټولو برخو سم استازولي پکې نشته. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو نورو ادارو ترڅنګ ړنګ کړی، د طالبانو د اوسنۍ رژیم د بشري حقونو په نقص د ملکي خلکو په وژلو د بیان ازادۍ پر محدودولو او دغه راز د خلکو په اجباري کډوالۍ او د اقتصادي نظام په پاشل کېدو تورن کړی دی. نور به په دې جز راپور کې واورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان وړاند کړی او له افغانستانه د باندې فعالیت کوي په خپل کلنی راپور کې چنن یې خبر کړی لیکلي تیر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک و. د کمیسیون ویلي طالبانو تیر یو کال کې ټول نړیوال بشری قوانین نقض کړي، د مخکینی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او لدن دوی شړلي. همدارډول له افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشری حقوقو اخیستل شوي او د بیان ازادي محدود او سانسور زیات شوی دی. طالبانو چې لوړاندې دا کمیسیون ملغا کړی په دې اړه څه نه دي ویلي، مګر وړاندې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون راپور درې برخې لري او پکې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه لیکل شوی. د 2020 کال د اګست له 15 تر نن په افغانستان کې 1,520 تنه ملکیان وژل شوي او 1,116 تنه ټپیان شوي. دا کمیسیون په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوي بولي او وایي سانسور زیات شوی او ډېری خبریالان بې دندې شوي دي. راپور زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې 22 خبریالان نیول شوي، 2 ټپیان شوي او 4 سیمایس خبریالان شکنجه شوې دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو ملغا شوی کمیسیون هم دا ډول طالبان د بشري حقوقو په نقص تورنوي وایي. واکت لر رسیدو وروسته 2,618 تنه د نړیوالو بشري قوانینو په ضد وژلي او ټپیان کړي. د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په دې موده کې 13 تنه چې نه خزي هم پکې دي د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه شوي او 15 تنه نور چې یو لس خزي او نجونې پکې شامل دي ځان وژنه کړي. د کمیسیون وایي تیر یو کال کې طالبانو 13 تنه چې څلور خبریالان، د مخکینی نظام 19 نظامیان، 21 ملکیان او ځینې نور پکې شامل دي، لنیولو وروسته شکنجه کړي دي او بیر طالبان د آزاد شوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه د باندې فعالیت کوي طالبان د خلکو په اجباري کډوالۍ هم تورن کړی وای. بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور کډه کولو ته مجبوري کړي دي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د خوځو لپاره د دې ادارې مشري سیما باهوس د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خبري وینا کې ویلي، د طالبانو لخوا په افغانستان کې هر ورځ او په پرله پسې توګه د خوځو د حقونو په نقص سره دوی د خوځو ونجونو د وضعیت د خرابېدو شاهدان دي. میرمن باهوس زیاته کړي طالبانو د نابرابرۍ تګلار خپل کړي او په دې سره افغانستان له نورې نړۍ بیال کړه ده. سیما باهوس د افغان جون او خوځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلارې غواخون کې بولی او تری غوښتي چې هر سجر دونکو خونځي پرانیزي، خوځو تکار او په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خوایل خوځو سره هر ډول تاوتریخواله پایته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي، خپل بیان کې طالبان په خپل ژمنو کې په پاتې راتلو او د سختريزي تګلارې په خپلولو تورن کړي دي. هغه تګلارې چې د دوی له آنده زیانې د افغانستان راتلونکي او افغانانو ترسیږي.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. طالبان وایي چې پر ټول هیواد بشپړ حاکمیت لري، خو ولې د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد د عواملو په باب وایي
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتداری په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کیږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې د کور برخه وګرځي. د دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل سي. د بشر حقونه، په ځانګړي توګه د مېرمنو حقونه، د انجینو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مشه مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول، او که دا ټول شیان موږ څنګه هم کښېږدو. طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې دی ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه دی. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو وسلې په زور په وسلواله توګه په هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی یا د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو هېڅ امکان نه لري چې دی په نړیوال په رسمیت وپیژني.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې دا چې نړیوال ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني یا تر اوسه نه دی پیژندلی، په دې اړه خپل نظر سره شریکاو. وخت د طالبانو د رسیدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی، اصلي عوامل څه دي؟ د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیر پاړوي:
د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې پنځلسمې څخه چې د جمهوریت نسکوریدو او طالبانو د واکمنیدو سره مصادف دی، تر نن پورې ورځ تر بلې مخ په خرابیدو دی. د دلایل او عوامل هم واضح دي. د یو نظام یا د سیستم رنګیدل د افغانستان نه د یو زیات تعداد قوي متخصص او مسلکي کارپوهانو وطن څخه وتل، د یو مقدار زیات سرمایه وتل د هیواد نه، او د دې ترڅنګ هغه زیات اندازه بهرنۍ مرسته چې افغانستان سره کېدل او دغه په واسطه افغانستان کې غټې پراختیایي پروژې تطبیق کېدلې، د دغه پیسو تقرب صفر ته یا د دغه مرستو تقرب صفر ته، دغه عوامل ټول باعث د دې شول چې افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خراب شي. یو تعداد زیات ملکي او اکثریت نظامي پخوانی کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي، چې دا ټول به استزه شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکا او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابیدو شي.
د افغانستان د اقتصاد په ځوړتیا کې د نړیوالو رول، د نارسمیت پیژندل کې دو رول، او په خپل د طالبانو رول څومره دی؟
د افغانستان بد اقتصادي وضعیت که صادقانه وی و بهرنیان هم ملامت دی، دا پا دی مانا چه پا تیرو شلو کلنو که میلیاردونو دالر مرسته در افغانستان سر وست شوه. خب در مرست و زیاده برخه په نظامی اهداف په مصرف رسیدله، یا محدود برخه هم چې په نورو برخو کې په مصرف رسیدله، که چیرې دا په افغانستان کې په غټو انکشافي پروژو باندې په مصرف رسیدلی وی، بیا به افغانستان نن ورځ داسې بد اقتصادي وضعیت سره مواجه نو. او دویم د دې ترڅنګ طالبانو په رسمیت نه پیژندل هم د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري.
د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیرو چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو. دغه ورځ وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو د کورنیو عوایدو د راټولېدو مسأله څېړلې ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړی،
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. په دې مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې دغه راز 15 دقیقې بحث مو هم د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام ړنګېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. له پرون راهیسې په پروان، ننګرهار، کاپیسا، اروزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ټپیان شوي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي زیاتوالی پکې راشي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وویل سیلابونو سلګونه کورونه نړولي او تر خوا یې په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو پراخ زیانونه د تیر شپې راهیسې د افغانستان په ځینې ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې په ګډون کورونه نړولي، کرنیز ځمکې تخریب کړي او تر خوا یې نور مالي زیانونه هم لري. پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان هغه ولایتونه دي چې تر اوسه یې ازادي راډیو د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالي زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. ازادي راډیو ته پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لخوا د ورکړل شویو ابتدایي معلوماتو پر بنسټ د تیر شپې په سیلابونو کې په پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او 100 نور ټپیان دي. د وزارت معین شرف الدین مسلم نن سهار ازادي راډیو ته وویل خاید مرګ ژوب لشميري زیات شي.
الته دقیق معلومات وکي هغه نون اسو خو اوازه داسي و چې تدیش پرې بشي دانوي خو نون سالته اوس دقیق معلوم سی و د نور څورک و مبخود و ورک و دغه معلومات نو همداسي په کاپیسا ولایت مربوط تګاو نجراب کې سم سیلابونه راغلي. تګاب د کاپیسا مرکز کې راغلي دي. هلتم 15 شهیدان سوي دي چې دوه درې تګاو نجراب کې سوي دي او دوه مرکز کې سوي دي. همداسې واته زخمیان دي. هلته ننګرهار کې سیلابونه زیات راغلي چې ډېره ساحه د مرکز نیولې ده خو هغه کې 15 شهیدان اوس ماشومان چې یو کور پر چپسو د سیلاب د وجې کور چپسو څلور ماشومان شهیدان سوي وو.
خو په پروان کې طالب چارواکو بیا ازادي راډیو ته د مړو شوي او شمیر یو درشته نه خودله دي. همدا ډول پر روزګان کې هم طالب چارواکو د سیلابونو له امله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړی دی. د پروان شینوار یو سیاګرد د کاپیسا تګاب او نجراب او د ننګرهار د مرکز په ګډون سرورود او حصارک هغه ولسوالي دي چې سیلابونو ځپلې دي. د ننګرهار د مرکز د بیزیک مالاتی سیم یو وکیل اسماعیل ازادي راډیو ته وویل سیلابونو خلکو ته پراخ مالی زیان اړولې او سلګونه کورونه یې نړولې دي.
مالی تلفات کې تقریبا 1500 نه 1600 کورونه پورې کې دي. د سامانونو شنه وړي او د یو نیم سل کورونه په شاوخوا کورونه په بشپړ ډول دمانځه وړي دي.
د تیر یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پراخو سیلابونو دراوتو او خلکو ته د مرګ ژوبلې په ګډون د پراخو مالی زیانونو راپورونه خپرېږي. افغانستان سکال د طبیعي پیښو له امله د بل هر وخت په پرتله ډیر ځپیدلی. هغه همداسې مال چې د خلکو اقتصاد تر ټولو ټیټې کچې ته رالویدلی او بېوزلي تر 95% رسیدلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغښو.
برتانیایي سپیکټیټر مجلې د افغان شوډو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پر زوم له افغانستانه د شوډو د حقونو لملاتړي سره د افغان شوډو غونډې اکثره په اوشکو پای ته رسیږي. په دې مقاله کې د یوې فعالې له قوله راغلي چې خپل ورور یې د زوی غونډې لوی کړی و خو هغه دا وهلې او ورته ویلي دي چې له نارینه و پرته د باندې ونوځي. په مقاله کې راغلی د اگست تر 15مې مخکې د کابل د دفاع چارې جنرال سمی سعادت ته وسپارل شوې. مقاله د سعادت له قوله لیکلي چې د کابل تر سقوط یو کال مخکې له د امریکایي همکارانو د وسلو مخه ونیوله او ورته ویل چې د طالبانو پر ضد دي عملیات ودروي او سولې ته دې یو فرصت ورکړي. په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت د سقوط او یو ځل بیا د طالبانو واک تر رسیدو شوک رښتونی دي، ځکه تیرو شلو کلونو کې واقعي پرمختګ شوی و. په افغان حکومت کې د فساد په ګډون له ځینو کمیو سره سره بیا هم د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د یوې نوې ټولنې رامنځته کېدو ته فرصت برابر سو. په دغو لاسته راوړنو کې د آزادو رسنیو یادونه هم شوې ده. وروسته لولو چې د نجونو په لوستي کولو کې د طالبانو ناکامي د یو لوی تغییر ښکارندوی کوي. فعالانو د شوزو پر ژوند د محدودیت وضع کېدو ډیرش موارد یاد کړي چې ورستۍ مورد یې له شوزو د طالبانو هغه غوښتنه یاد سوي چې شوزو ته ویلي و چې د خپل ځان پر ځای د خپل نارینه خپلوان کار ته ورولېږي. برطانیایی آی نیوز ورځپاڼې هم د افغان جنو او ښځو د وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. تعقیب سوي په څلور دیوالۍ کې بندې سوي او خرڅې سوي د افغان ښځو نړۍ د تیرو دولسو میاشتو پر مهال د طالبانو د واکمنۍ پر وخت راټوله سوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د حکومت یو کال پوره سو او افغان ښځې اوس هم په بیره او محدودیت کې ژوند کوي. دا مقاله د یوې افغان خیریه کارکوونکي په نوم خپره سوې ده او خپل نوم یې نه دی یاد سوی. د مقالې لیکوالې لیکلي چې د طالبانو د واک یو کال د ښځو لپاره دولس بیرونکې میاشتې وې چې دوی د خپل راتلونکي لپاره پکښې هیڅ هیلې نه لري.
ازادي رادیو اوري وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت د اقتصادي خپلواکۍ د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د درناوي او د ټولنیز ثبات د ټینګښت په برخه کې ځینې ژمنې کړي. خو آیا طالبانو په دغه یو کلنه موده کې دغه ژمنې پر ځای کړي؟ نور به په دې رپورټ کې واورو.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځنی ډول د رژیم اواید څومره دی او له هغه ورځ چې واک ته رسیدلی ټولې څومره اواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومی تګلارې دي چې طالبان ترې اواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. او شرو زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو راټولولو په برخه کې یو دینی تګلار هم لمړیتوبونو کې راوستي او هغه د شرو زکات راټولول دي. طالبان او شرو زکات رسمي کړي وایي یو تګلارې ورته جوړ کړي چې اوسې خپل مشر مولا حبت الله ته د منځوري لپاره لګلې ده. د شرو زکات راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت وایان مصباح الله مستعین ازادي رادیو ته وویل
د شرو زکات پر پخوانی طرز العمل او نوې طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه ملونین صاحب ته د تایید لپاره ستول شوی دی او علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د شرو زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلارې نهایی کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شرو زکات راټولېږي. لدی ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملامتون کېده.
اگر مو طالبو عشر زکات
که طالبانو ته عشر زکات ورنکړو موږ ګواهي وای وهو ټکو مو وژنو مو. که طالبان ته عشر زکات ورنکړو احتمال شته چې زموږ زمکي هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالداروی د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې یې له خلکو عشرو زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو عشره هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تر یوه کال کې یې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤل ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیکت شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 231 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې عادي ده. تر خو دای هم ویلي چې د بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته رسیدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مهال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمیر 60 نور هم ورزیات شوي دي. یعنی طالبان اوس مهال د افغانستان د 126 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو څو میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایان اسمت الله برهان ازادي رادیو ته وویل واکته ل رسیدو ورسته جلا جلا لس میلیون ډالر او سوار لس میلیارد افغانۍ راټولې کړي دي.
موږ اواید یو د افغانوی اواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات غازات نو د غازو د لارې څخه د غاز چونکو موږ په ډالرو باندې پلورو.
پخکار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سر کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څام ښکار طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 40% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دي. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دوی مستر مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د اداره دوی او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښتې هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا آزادي راډیو ترلاسه کړی و پکې راغلی وو تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلې له لارې 3.6 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 3.6 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو د پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېسارې توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده.
په راپور کې مو د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنیو عوایدو مسله څېړلې وه. وړاندې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو یو کلنه کلیزه له خپلو میلمنو سره څېړو. 25 دقیقې بحث دی. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په باب واورو.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان به بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګېږي. موږ هر څه خپل ټولې 40 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې. زه خپله شخصا یو کال کېږي چې بېکاره یم، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل. نو دې ورځې ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولی شو.
د اګست 15 د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده. په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکولو وروسته د پرمختګ 40 کلن مزل ته د پای ټکی کېښود او دغه هیواد ولس یې له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پرېښود. دوی لا هم له دغې ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ لا راکته پاتې شو. سلګونه زره افغانان کډوالۍ ته اړ شول.
تیر کال همدا وخت جمهوریت نظام سقوط سو او تدیره پوری د افغانانو اندښنې په همدې باندې وي چې د ښځو حقوق همدارنګه